در با معذرت همکارم قسیم سلیمان در استودیو است با یک برنامه دیگر به زبان پشتو. قسیم جان خوش آمدید.
بله ډیر زفه مننه کوم فریبا جان وایدی تاسو ستړي مسی ازادي رادیو ته تاسو غواړی سات مفشین دوی بجې سولې ته بلې خبرونه وخت را ورسېدې چې تر درو بجو پرې به دوام وکړي. په دې خبرونه کې د تخنیک په چارو کې لا سره رامین کاکړ همکاري کوي. په خبرونه کې د شورا د مراسم ترڅنګ د افغانستان په ارتباط پر نور مسایل باندې هم راپورونه لرو. د نن ورځې بل مهم راپور مو دا دی چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي سوله بلا غوډلو سره کوي چې د افغانستان د حکومت شرایط ومني. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوی اونۍ ځ خبرونه حقیقت صدې او تاندې څنګه هم استا خودم کړی خبرونه لرو. په سیمه نړۍ کې مهم خبرونه دادی چې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو برید شوی دی. د غرض د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیسته د رسیدو څو ساعته وروسته کمزوري شوی دی خو ګواښونه لا پر ځای پاتې دي. د هرڅه لږ وروسته لمړی کورونی خبرونه لرو. صفی الله سانګزای به وړاندې کړی.
سلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سولې خبرې مختبی خو هیڅکله هغه ډلې نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د هلمند سیمه چارواکي وایي تېر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قمندان او 14 کسان وژل شوي او د دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښمن نه دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سولې خبرې مخته بیایي خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان ظفر هاشمي د خبرې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې ویلي و پاکستان نشي کولای چې طالبان هم سولې ته کینوي او هم یې له منځه یوسي.
ما همواره دروازه صلح به حیث یک دولت مسئول و دولتی که
دی وی مونږ تل د سولې دروازې دی او مسئول دولت په توګه خلاصي پرې خې دي. خو د هغه ډلو پر ضد پوځي اقدام کوي چې له افغانستان څخه بهر د افغانانو پر ضد د جنگ اعلان کوي. نواز شریف په واشنگتن کې ویلي و کله یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابروي له بلې خوا نشي کولی چې طالبان هم سولې ته چمتو کړي او هم یې له منځه یوسي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې تېر ماښام د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قمندان او 14 کسان وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو پوځیانو د ملا منصور په نوم دا قمندان او 14 کسان د نادالي ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې وژلي دي. ښاغلي زواک په خبره د لښکرګاه په باباجي باندې هم بمباري شوي چې او ډیرو سیمو کې طالبان په شا تمبول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستانی او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښنه نه لري. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغاني او پاکستانی طالبان لیوی سرچینې تمویلیږي خو یو ځای کېدل به هم کومه نتیجه ورنه کړي. د خبرې وروسته له هغه کېږي چې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي چې سیمه ایزو پولیسو ته مسلکي قمندانان ونیسي. د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي ازادي راډیو ته ویل چې دا پروسه درې میاشتې مخکې پیل شوې او هڅې کېږي چې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو د قمندانانو په توګه وګمارل شي. د سیمه ایزو پولیسو د تنظیم په اړه ولسمشر په دې وروستیو کې یو فرمان ورکړی او ویلي دي چې تر شپږو میاشتو باید مسلکي کسان د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې د قمندانانو په توګه وګمارل شي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي مونو نن خپل اورستي یورزینه لوبه پیل کړی ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوي د 15 یورزینه لوبه اورستي ده چې هر ټیم په ګټلو سره اتلولي هم ترلاسه کوي. د لوبه شاوخوا 2 ساعته مخکې پیل شوې ده چې لومړی زیمبابوي ټاس ګټلې او د بالینګ فیصله یې کړی ده. تر اوسه پورې افغان لوبغاړو په 3 درشاورونو کې 155 منډې کړي او 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. همدارس د افغانستان 2 لوبغاړو نیمه سلیزی هم پوره کړی او یو لوبغاړی لا هم خپل سکور زیاتوي. محمد نبی اوس مهال په 350 منډو او ازغرستان ځای په 10 منډو په میدان کې دي. لدې مخکې افغانستان او زیمبابوې څلور ورځې لوبې کړي چې په دوو کې افغان ټیم بریا خپل کړی او د دوو بریاي زیمبابوې ته پریښي ده. د افغانستان خبرونه هم دومره د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فریبا ظاهر در اوروي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیعه مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی بریت سوی چې د پولیسو په خبر لښتل ژه یو کس پک شو ژوند سوی او اتیا تنه نور ټپیاندي. دا پیښه په هغه ښار کې د شیعه اقلیت په یوه عمده سیمه کې چې حسیني دالان نومیږي سوی ده، چیرې چې تر شل زره ډېر کسان د محرم د لسمې نیټې یا عاشورا مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره راټول سوي وه. په ټلویزیون کې تر چاودنې وروسته وضعیت ښودل سوی چې خلک له بیرغونو سره په تیښته کې دي او دغه راز امبولانسونه د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته رسېدلي دي. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پولیسو دوه تنه مشکوک کسان د پېښې له سیمې څخه نیولی دي. پولیس وایي دغو مراسمو ته لږ تر لږه 15 بمونه غورځول سوي دي چې درې یې وچاودل او دوه نور شنډ کړای سوه. ورته پېښه پرون په پاکستان کې هم سوې وه. د پاکستان پولیس وایي چې په جی کباباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیعهګانو د مراسمو پر مهال په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د هغې پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. څه باندې 100 هیوادونو د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې دریدلی دي چې د ډله ییزو جنایاتو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار ونخلي. د دې کار هدف د هغه پټه په ولاړ حالت له منځه وړلو لپاره دی چې د سوریې په برخه کې د امنیت شورا کړنې درول دي. په دې موضوع کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د امنیت شورا د بندیزونو پریکړه د روسیې او چین لخوا ویټو سوې ده. په دې اقدام سره پر هیوادونو ږغ سوی چې د هغو ژمنو په پوره کولو کې کار وکړي چې د نسل وژنې، جنګي جرایمو او د بشر ضد جنایاتو د مخنیوي لپاره یې کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د سوریې د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 10مه نیټه جوړه کړي. د څرګندونې له خپلو روسي، ترکي او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تېر ورځ په ویانا کې خبریالانو ته وویل
د
یوې زغورم ټینګار وکړم چې امریکا غوړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غوړي په دې جګړه کې برخه واخلي، موږ د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له وشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بلورته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه سي. د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیز ته تر رسیدو 2 ساعته وروسته کمزوری سوی دی. ویل کېږي دغه طوفان له ځانه سره سخت بادونه او بارانونه درلودل، خو ظاهرا ډېره ورانی نه ده سوی. دغه طوفان چې تر اوسه یې ساری نه دی ثبت سوی، تېره ورځ دغې سیمې ته رسېدلی دی. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د شدت له کمېدو سره سره لا هم پاتریشیا د یوه قوي طوفان په بڼه پاتې دی. د مکسیکو ولسمشر اندریک پینانیتو پر خلکو ږغ کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او ډاډ یې ورکړی چې امنیتي ځواکونه به د دوی د کورونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د مکسیکو حکومت خبرداری ورکړی چې شایي په کولیما ایالت کې د آتشفشان ایرې او نور مواد له دغو بارانونو سره یو ځای سي او یو ډول د سمیټو په بڼه د اوبلنو خټو سیلونه راسي. د امریکا د طوفان سنجونې ملي اداره وایي پاتریشیا په ساحلي برخو کې تر ډېره داسې سیمې ځپلې چې ډېر خلک پکښې میشت نه دي. د دغه طوفاني بادونو شدت په ساعت کې 215 کیلومتره اټکا سوی او قدرت دومره دی چې تر دې وړاندې په امریکا کې ساری نه درلود. سرګونه سیمه ایز اوسیدونکي او سیلانیان له سیمې ایستل سوي او هوایي ډګرونه تړل سوي دي. او د روسیې د انټرنیټ کنټرولونکي د ټویټر له کمپنۍ څخه پوښتي چې پر دغې ټولنیزې شبکې د ټویټر کمپنۍ د یوه چارواکي هغه انتقاد چې په روسي مشرانو یې کړی، آیا د دغې کمپنۍ رسمي نظر دی که څنګه؟ الکسی شلستونکو پرون ظاهرا په قهرجنه لهجه د یوې محکمې پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د حکومت د یوه مخالف مشر الکسی نافالني پر وړاندې سوې وه. شلستونکو پر ټویټر پاڼې لیکلی و چې د ولسمشر پوتین په ګډون د روسیې مشران بې پروا غلي دي او نن یا سبا به سزا وویني. د خبرونو پای.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼې هم موندلی سي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کې پته ده او وړاندې په خبرونه کې. په روانه خبرونه کې به په دې اړه درته معلومات درکړو چې نن د عاشورا مراسم د کابل په بیلابیلو سیمو کې ترسره سول چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی وو او دغو چارواکو څرګندونې هم درلودلې.
ملت افغانستان امروز از همه کده زیاتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت.
د دې ترڅنګ د افغانستان د چارو اړوند راپورونه کې دا هم لرو چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي سولې ته آماده دی خو که مخالفان د حکومت شرایط ومني. په داسې حال کې چې افغان او پاکستاني طالبانو د یو ګډ ائتلاف د جوړېدو خبره کړې، د افغانستان حکومت وایي دا کار به د افغانستان پر رواني جګړې ډېر تاثیر ونه کړي.
پخوا هم دا زموږ مخالفین ملاتړ لري په یو نامه باندې په بل نامه باندې، نو دا نوې خبره نه ده.
په دې خبرونه کې له کونړ، نورستان او دغه راز هرات ولایتونو څخه هم درته راپورونه لرو. د خبرونې په دوامه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه دي. لومړی حقیقت څه دی او په دوامه برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم شته.
تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړې وي؟ که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه آسمان لاندې ژوندی پروګرام هم له یاده مباسي. تاسیز مرشاق لازده رادیو او ریچی در افغانستان پستر و شارونه که در افم پسال شهر پینزه و پر طول افغانستان که پا منزانوی دول سوشپش نوی چپو خبروانی لری. رازو در خبروانی لومده مطلب تا جمهور رئیس محمد اشرفخانی وای چه افغانستان لبل هر وقت دیر قربانی در فکر یوالی و عمل تا ارتیا لری. شاغلی غنی او در افغان حکومت لوردپور و نور و چارواکونن در آشورا پا مراسم که گردون کرده و چه پا خپل ویناو که در خلق و پا اتحاد و در امنیتی ځواکونو څخه د دوی په ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې حکومت یې له ګڼو توطیو سره مخ دی او دښمن غواړي چې له هر موقفه افغان ملت او حکومت کمزوری کړي. زموږ همکار یوسف خان ځدران دغه مراسمو ته ورغلی او په دې اړه په همدا شېبه راسره په سټوډیو کې د معلومات راکوي. مهرباني ځدران.
بلې سلام صاحب، لکه تاسو چې ویل نن د عاشورا ورځ ده، د محرم د میاشتې لسمه ده، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي. په تیره بیا په مرکز کابل کې تر ټولو ډیر مراسم د دې لپاره نیول شوي او په بېلابېلو جماعت خانو او بېلابېلو تکیه خانو کې دا مراسم جوړ شوي. د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو هم په دې کې ګډون کړی و چې د هغې جملې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل لویدیځ طرف د لمان سیمې یوه جماعت ته تللی و. په همدې ډول د حکومت اجرایی رئیس او د کابینې غړي دې طرف ته تللي و. د افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افراطیت، تشدد او بېګناه وژنې له کومو سره چې اوس مهال افغانستان مخ دی، د اسلام مبارک دین تر ټولو لوی دښمن دی. د په ټوله کې په د خلکو په اتحاد او اتفاق ټینګار وکړ. نوموړي چې نن یې د شنبې په ورځ د لسم محرم او ازادارۍ لپاره په جوړو شویو مراسمو کې د کابل لویدیځ یوه جامع جومات کې خبرې کولې، وویل چې د تروریزم له امله هره ورځ د مسلمانانو وینې بهیږي او افغانستان بیا تر ټولو ډېر د دې پدیدې قرباني هیواد دی. نوموړی وایي چې هیواد یې له بدو شرایطو سره مخ دی، خو حکومت یې احساس لري او په دې برخه کې تر ټولو ډیر د فکر او عمل یووالي ته اړتیا ده.
ما تنها مملکت نیستیم که در شرایط دشوار تاریخ قرار داشته باشیم، اما فرق بین ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن بر هدف و اونایی که حس ایثار ندارن چیست؟ ممالکی که حس ایثار و فداکاری دارن به هدف میرسن، ممالکی که اتحاد نظر و عمل نداشته باشن و فداکاری نداشته باشن ناکام میمان. و ملت افغانستان امروز از همه کده زیادتر به ایثار، فداکاری و وحدت فکر عمل ضرورت داره.
خغلی غنی ویل چې د داسې یو حرکت هرکلی کوي چې ټول قومونه یو د بل په څنګ کې ودرېږي او اوسني حالاتو ته د حل غوره لارې چارې پیدا کړي او یا دا تکل لري. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په یو بل جومات خاتم النبیین کې اشتراک کړی و او هغه کسانو ته چې د جومات کې راغونډ شوي وینا یې وکړه. په ټوله کې د عاشورا ورځې په اهمیت باندې خبرې وکړې او دا چې عاشورا څه درس ورکوي. د ویل چې د دې ورځې څخه دا پیغام اخلي چې تر څو معیوبینو، معلولینو، ټپیانو ته رسیدګي کړي او غژمنې چې له خلکو سره کړي وي یو ځل بیا تکرار وکړي تر څو وکولی شي په ښه ډول سره د عدالت د تامین لپاره کار وکړي، د امنیت د تامین لپاره کار وکړي. د په خلکو غږ وکړ چې خپل وحدت حفظ کړي او ویل چې هیواد یې له ګڼو توتیو سره مخ دی، اما خلک باید خپل وحدت له لاسه ورنه کړي. د ویل
توجه ها تنها دیروز آغاز نشده که امروز یا فردا ختم شود. توطئه ها ادامه خواهد داشت. مهم نیست که دشمنای افغانستان، اونا که در صدد توطئه در برابر افغانستان هستند، بدانم که با توطئه، با تشویق تروریسم در این کشور، با تمویل تروریسم، با تجهیز تروریسم در این کشور به هیچ هدفی نمی‌رسند.
نموړي ورستیو حالات ته پکتو ویل چې هیواد له هیڅ هیواد سره دښمنی نه لري، ټول هیوادونو ته د دښمنۍ لاس غځولی، اما د هیڅ د ډېرو هغو هیوادونو څخه چې دا ورڅخه هیله لري، هغې څخه هیله لري چې ورته د دوستۍ لاس ورکړي، اما ورته صحیح ځواب نه دی ورکړل شوی. په همدې ډول د دین علماو په د حشوره ورځې په اهمیت باندې خبرې وکړې او ویل چې دا ورځ څخه ډېر خلک یو منفي او بد پیغام اخلي، خو داسې نه ده. حشوره باید په درست ډول ولمانځل شي او هغه چې د عدالت د تامین لپاره کار ورته وشي.
بله مننه زدران صاحب، که لږ څه په دې اړه معلومات راکوئ چې تاسو خو د ښار بېلابېلو سیمو ته ولاړئ، چې امنیت څنګه و، د پولیسو حضور د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې څنګه و، خلک راضي و نه و، په دې اړه که لږ روښانتیا واچوئ.
په ټوله کې په کابل کې نن ډېر زیات امنیتي تدابیر نیول شوي و. په تېره بیا په هغو سیمو کې چېرته چې دا مراسم جوړېدل او یا چېرته چې دولتي چارواکو ګډون کوو، په دې اړه مراسم ډېر جدي و، یعنی هر ځای پلټنې کېدلې، خلک پلټل کېدل. اما په ځینو ځایونو کې داسې اندېښنې هم وې چې عام خلک راوتلي دي او که چېرې څوک په لاره کې تیریږي هغوی پلټي، یعنې شاید هغوی امنیتي ځواکونه نه وو. خو په ټوله کې د کابل په ښار کې تدابیر زیات نیول شوي وو، ملي امنیتي ځواکونه ځای ځای لیدل کېږي چې دوی خلک پلټي او هر لار خلاصه نه ده چې خلک تیر را تیر شي، په خاصو لارو باندې خلک تللی شي.
بله، کورنان یوسف خان زدرانو چې د عاشورا د نن ورځې د مراسم په اړه راته معلومات راکول. په همدې حال کې د کابل امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د عاشورا مراسمو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مراسم به په ښه توګه ترسره شي. له ښاغلي رحیمي سره د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ مرکه کړې او په سر کې ترې د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه پوښتلې دي.
تدابیر خو کاملا نظر په تهدیداتو کې موجود و، کاملا موږ تدابیر نیولي، پلان جوړ ده. لکه څرنګه چې تاسو تر اوسه شاهد یاست، یو ملت شاهد ده، ډېر ښه په ښه وجه دغه مراسم مخته ځي. کوم تهدیدات چې متوجه دي، د هغو تهدیداتو په مقابل کې تدابیر شته. موږ امیدوار یو، موږ ډېر امیدوار یو چې وروسته له دې نه دغه تدابیر سم په منظمه توګه دوام وکړي او موږ یوه ښه ورځ ولرو او وکولی شو چې د شورا مراسم سم تیر شي.
د نن ورځې د امنیتي تدابیرو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په دندو ګمارل شوي؟
دا خو د موږ نظامي رازونه دي محرم، ولې زه دومره درته ویلی شم چې بشپړ تدابیر نیول شوي، امیدوار یم چې حادثه ونه لرو.
بله قومندان صاحب، ستاسو پیغام د نن ورځې په اړه خلکو ته څه دی؟
خلکو ته پیغام دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او امنیتي ادارو سره بشپړ همغږي وشي.
د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي و چې ویلې د کابل امنیت د عاشورا په ورځو کې ډاډمن دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
راځو د خبرونې بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي هغه افغانان چې زموږ شرایط مني، د افغانستان د خلکو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټو په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو د چارواکو په وینا هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو. د افغانستان د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ، یعنې نن، د پاکستان د صدر اعظم د غورستۍ څرګندونو په خبرګون وکړي چې ویلې دی پاکستان نسی کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز ته کښینوي. اجمل تورمن پر دې موضوع راپور راکوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دوی یوازینی هدف په هیواد کې دننه او بهر د یوې پایښتي او باعزته سولې راوستل دي او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي هاشمي د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهند شرایط ما را بپذیرند هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ یې په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړې دي. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینې برابرولو ته حاضر دی. تر دې ورځ مخکې د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ کینی او د دایمي سولې لپاره خبرې وکړي. که څه هم صدراعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو تر څنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کنفرانس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدراعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي. منته امیش دو خبری شوی دی، یا مذاکرات ته و اسوی او یا دوی رخصت کی د خپل خاورنه او ستاسو د خاورنه کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو بدګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي. دوی وایي که داسې نه وي نو دغه هیواد به د تیر په شان په دې برخه کې خپلو خبرو ته ژمن پاتې نه شي او یوازې د ځان پاکولو په هدف به د نړیوالو د غولولو هڅه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکمو د اجمل تورمن پر راپور کې واوریدل چې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف په واشنگتن کې ویلي دي چې پاکستان نسی کولای په یو وخت کې هم طالبان وژني او هم د مذاکراتو میز ته کښینوي. دوی ویلي دي چې هیواد بیا هم دې ته چمتو دی چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړي. په همدې حال کې د راپورونو له مخې پاکستاني طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف د جوړولو خبره کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د دې مسلې په خبرګون وایي چې د پاکستاني او افغان طالبانو یو ځای کېدل په جګړې کوم اغیزه نه لري. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو هلې ځلې اوس هم له هېواده بهر دي او دوی یو هدف تعقیبوي. پر همدې موضوع زما همکار نجس اپی راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلیږي، یو هدف پر مخ بی او یو ځای کېدل به پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
پخوا هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. که دوی اعلان هم ونه کړي معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لس ورځې جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده، موږ د دې په هکله باندې تشویش نه لرو. تنها تشویش په دې هکله باندې دی چې دا د چا په ګټه نه دی، موږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې پاکستاني طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوي او هدف یې دا دی چې د خپلو وچل شوو ملګرو غچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بېلابېلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه خپره شوي وو. له دې اخوا د پاکستاني او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنونکي هم اندېښنه څرګندوي. افغان کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدام وکړي او د دې ائتلاف مخنیوی وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغېزې ولري د طالبان دپاره. که دغه مسله عملي شي ډېر ممکن دی افغانستان ته نوې چالشونه رامنځته کړي او افغانستان حکومت ته په کار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي د دغه مسلې مخنیوی وکړي او په سرحد کې خپله عملیاتونه زیات کړي چې دغه مسله عملي نشي.
نوموړي همدارنګه د دوی د ائتلاف د جوړېدو یو هدف داعش سره یو ځای کېدل یادوي، خو د دواړو ډلو ترمنځ د اتحاد په اړه افغان طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړېږي او افغان څېړونکي وایي که چیرې د دغه کار مخه ونه نیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي راډیو څخه واورېدل، خو اوس د ازادي راډیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هرات ولایت په ځینو هغو کلو کې چې د ایران سره پر پوله پراته دي، د هریرود سیند د اوبو پر سر ګڼ شمېر افغانان د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ چارواکي په دغه ځای کې د ایراني ځواکونو له لاسه د څښلو د اوبو پر سر د افغانانو وژنه تاییدوي. په دې اړه د شاپور صابر راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
زوی یې رامړ کړ او ما ته وایي چې مه خوابدي کېږه، ایران موږ در په در کړو. دا د هغې زړې ښځې غږ دی چې د عدالت غوښتنه کوي. دا د هغې پیښې پوښتنه کوي چې څو کاله یې تیر سوي خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل سوی. دا دوربخت ده، هغه ښځه چې نهه کلن زوی یې له هریرود سیند څخه د څښلو د اوبو پر سر د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ووژل سو. دولت باید راسي له موږ کتنه وکړي او خبر مو واخلي. موږ ټوټې ټوټې سوي یو، له موږ سره دې مرسته وکړي. پر موږ دې زړه وسوځي، ایران پر موږ زړه نه سوځي. زموږ زامن راوژني، زموږ زامن زموږ د سترګو مخې ته وژني. دغه کورنۍ د کمانه جویناو سیمې او د سرحدي کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. یو بل افغان چې زوی یې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ویشتل سوی ګلاغا او میرمن یې محګل نومیږي. دوی دواړه د زوی له غمه ځورېږي او د عدالت غوښتنه کوي. زوی مې بېګنا و، موږ بې وسه یو. ټول خبر دی چې زوی مې بېګنا را ووژه. حاجی محمد نعیم اربابزاده د هرات ولایت د کهسان ولسوالۍ یو مشر دی او دا خبره مني چې د ایران سرحدي ځواکونه له هریرود څخه د اوبو اخیستلو په خاطر د سرحدي کلیو پر اوسیدونکو حملې کوي. ښاغلی اربابزاده وایي په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وژل سوي دي. په درو کلیو کې چې کمانه، بنیاد او جنودي، شایي د 14 او 18 کسانو په شاوخوا کې زموږ کسان وژل سوي وي، خو ځینې بېچارهګان هم وو چې حتی جنازې مو یې ونه لیدې. نور کوچنیان وو، د 10، 11، 15، د 9 کالو او حتی د 9 کالو کوچنیان په دغه لاره کې شهیدان سوي چې د اوبو ستونزې یې
درلودې.
خان محمد هغه 50 کلن افغان دی چې یوازینی زوی یې له همدې کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. دی اوس د پښیمانۍ اوښکې تویوي چې ولې مې خپل کوچنی زوی د اوبو راوړلو لپاره هریرود سیند ته ولېږئ. زوی مې درلود چې اوس یې نه لرم. زوی مې اوبه راوړې. ما ورته وویل چې دا خو تروې دي، د څښلو نه دي. ده وویل چې اوس ځم او خوږې اوبه راوړم. یو وراره او یوه وریره مې ورسره ولاړل. دوی د اوبو هغې خواته ورغلل چې په افغانستان کې وه، نه په ایران کې. په داشکه یې ورباندې ډزې کړې دي. د ورځې یوه بجه وه او د نښتو غږونه راغلل، ډزې وې. ما وپوښتل څه خبره ده؟ دوی ویل چې زوی دې ووژل سو. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د کهسان ولسوالۍ د کمانه کلي اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلی علیزی په دې ستونزو خبر دی او تاییدوي چې د دې کلیو یو شمیر کوچنیان د هریرود سیند څخه د اوبو وړلو په خاطر د ایران تر وسلوالو بریدونو لاندې راځي. دی وایي چې د دې کسانو مشخص شمیر نه دی ورته معلوم، خو په تیرو څو کلونو کې په خپله د ایرانیانو لخوا د اوبو پر سر د دې سیمې د دوو اوسیدونکو د وژل کېدو شاهد دی. یو څو کاله وړاندې دوی پیښې سوي وې چې دوی په اوبو پسې تللي وو او د افغانستان په خوا کې ورباندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې سوي وې او دوه کسان ووژل شول. په نورو پیښو نه یم خبر، خو دا موضوع رښتیا ده. کلونه کېږي چې د کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي د څښلو د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان پخوانی او اوسني حکومتونو دغه ستونزې ته پام نه دی کړی. دغه کلی د هرات له مرکز څخه 180 کیلومتره لرې دي. دا چې حکومت د دغو خلکو مرسته نه ده کړې شاید د دوی د کلیو لریوالی یو لامل وي، خو د لریتوب پر ستونزه سربیره په دغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له لاسه امنیت هم خراب سوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هرات کې د ایران د کونسلګرۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو دغو هڅو کومه پایله نه درلوده. په داسې حال کې چې افغانان د څښلو د اوبو پر سر د افغانستان پر لور پر سرحد د ایراني ځواکونو لخوا وژل کېږي، دوربخت هره ورځ د زوی پر مرګ ژاړي، ځکه چې کور یې د هغې پوستې څخه 1 کیلومتر لرې دی چېرته چې پر زوی د ایراني ځواکونو لخوا ډزې سوي وي.
اوس یو وار بیا هم لنډ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سولې خبرې مخته بیایي، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستاني او افغان طالبان سره یو ځای هم شي دوی په اړه اندېښنه نه لري. د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅې پیل کړي دي چې سیمه ییزو پولیسو ته مسلکي قمندانان ونیسي. د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې نن د شیا مسلمانانو پر مذهبي مراسمو بمی برید شوی چې د پولیسو په خبره لږ تر لږه 1 کس پکې وژل شوی او 80 نور ټپیان دي. څه باندې 100 هیوادونه د نړۍ د سترو قدرتونو په وړاندې درېدلي چې د ډله ییز جنایتونو په ګډون پر ځینو مسایلو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل ویټو واک څخه کار وانخلي. او د پاتریشیا په نوم طوفان نن د مکسیکو لویدیز ته تر رسیدو څو ساعته وروسته کمزوری شوی دی، خو ګواښونه لا پر خپل ځای پاتې دي.
د افغانستان د صنعتکارانو سراسري اتحادیه وایي چې وروستۍ ناامنۍ په هیواد کې پانګونه کمه کړې او د پل چرخی او جمعه محمد خان په صنعتي پارکونو کې د یو شمیر زیاتو فابریکو فعالیت د رکود سره مخامخ سوی دي. د دغې اتحادیه مرستیال عبدالرحیم فیضان ازادي راډیو ته ویل هغو سوداګرو چې غوښتل یې په هیواد کې پانګونه وکړي د وروستیو ناامنیو له امله خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي. شاغلی فیضان زیاته کړې چې د فابریکو په تړل کېدو سره ډیرو خلکو خپل کارونه هم له لاسه ورکړي دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی وایي په یو هیواد کې امنیت او اقتصاد د یو بل سره تړلي دي او که اقتصادي وضعیت پیاوړی سي امنیت هم ورسره ښه کېږي. د بدخشان د کانونو رئیس وایي چې اوس هم په دغه ولایت کې د لاجوردو کانونه د غیر مسؤولو کسانو په لاس کې دي او په غیر قانوني او فني ډول استخراجیږي. د بدخشان د کانونو رئیس محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته ویل چې د بدخشان د لاجوردو کان اوس مهال د دولت د امنیتي ځواکونو په لاس کې نه دي او د کرمان او منجان د اوسیدونکو او د یو محلي قمندان کسانو ولکه پرې لګولې ده. د افغانستان د بدخشان لاجوردو کان په 1955 کال کې د روسانو تر حملې وروسته د دولت له ولکې ووت او تر 1955 کال پورې په غیر قانوني ډول دغه کان را ایستل کېده او د پاکستاني ډبرو په نوم نورو هیوادونو ته صادرېدل، خو په 1955 کال کې د لاجوردو کان د یوې قطعې په جوړېدو سره د بدخشان د لاجوردو د قاچاق مخه ونیول سوه. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کلونو کې د لبنیاتو تولید زیات سوی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې لومړی مرستیال سیروس الاف ازادي راډیو ته ویل په هرات کې اوسمهال شاوخوا 1000 کسان په مستقیم ډول د لبنیاتو په تولید کې لاس لري او 15000 کسان په غیر مستقیم ډول دغه صنعت مخته بیایي. شاغلی الاف زیاته کړه چې په هرات کې 40% لبنیات په سنتي ډول کارول کېږي او 80% لبنیات په فابریکو کې په معیاري ډول پروسس کېږي او بازار ته وړاندې کېږي. اوس مهال په هرات کې په لبنیاتو کې پیروي، پنیر، شلومبې او پاستوریزه سوي شیدي نه یوازې په دغه ولایت کې بازار لري، بلکې د افغانستان نور ولایتونو ته هم استول کېږي.
له نجیب زمان څخه مننه چې د اقتصادي خبرونو اقتصادي خبرونه واورول. اوس هم ورځو کونړ ته. په کونړ کې دیني عالمان او قومي مشران وایي په ګډو هڅو یې په دغه ولایت کې په بد او بدل کې د نجونو او ښځو ورکول کم کړی دي او نور کوشش هم کوي چې یاد دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي. روح الله انوري په دې ارتباط راپور راکوي.
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران وایي له ډیرو کلونو را په دې خوایي په ولایت کې په بدو او بدل کې د ښځو او نجونو ورکول دودو او ډیر نجونې د یادو ناسمو رواجونو قرباني شوي وي، خو اوس یې هڅې پیل کړي چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکولو دود ته د پای ټکی کېږدي. دوی وایي تر ډیره په خپلو کوښښونو کې بریالي شوي هم دي. د نورګل ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن خان ازادي راډیو ته وویل:
نورګل ولسوالۍ د مې قرار کړی اوسېدونکي دا زموږ په سیمه کې د پخوانه پخوا پرتله چې اوس په دې موجوده وخت کې دا په سلو کې 40% کم شوي دي. قومي سپینګري هم دې نه کار اخلي چې په بدو کې چاته لورګارې ورنکي، د چا قتل کې چاته لورګارې ورنکي، د پیسو نه کار اخلي، د ځمکې نه کار اخلي، د نور د یو خبرې د لحاظ خاطر نه کار اخلي. چا لکه وی بخه د الله په رضا یو بخه، نو داسې کارونه ډېر شوي دي او آینده کې انشاء الله تعالی چې نور به کم شي.
دینی عالمان هم وایي دوی تل د جمعې په خطبو او نورو ورځو کې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه معلومات ورکوي او په دې هم خلک پوه کړي چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل دی او همدا راز ورته په بدو کې د ښځو ورکولو ضررونه هم په ګوته کړي دي.
خو موږ وایو چې د دې هغه عواقب ښه نه دي، مه کوئ دا بدل. تاسو د هغه ښځو دغه وګورئ، دا حال وګورئ چې کومه ښځه په بدو ورته شوې ده، زما خپله د یو ماما لور ده، ورور یې قتل وکړو، د هجرت په دور کې بیا یې د هغه وړه خور ورکړه پکې. اوس هم زه وایم چې هغه هغه کمیس چې د هغه ښځې د زوی په وینو سور و هغه په صندوق کې ساتلی دی او وخت په وخت ورته راخلي چې
د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمه شفیق سادات هم وایي د پخوا په پرتله ښځو د خپلو او نورو حقوقو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي دي او د همدې معلوماتو برکت دی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. داسې ورځ به هم راشي چې په ټول هیواد کې په بدو او بدل کې د ښځو ورکولو دود هم پای ته ورسیږي.
که په وخت سره موږ تاسو نسبت تیرو دیارلس کلونه سږنی کال مقایسه کړو چې مجبور په کونړ ولایت کې ښځې څومره توانېدلې دي یا څومره توان پیدا کړی چې مثلا دوی د کوره بار کار وکړي، تعلیم وکړي، یا یو سال مسؤلیت په خپل کور کې ځان ته پیدا کړي. یعنې په سلو کې زه ویلی شم چې 80% مثبت بدلون راغلی دی. خوند زموږ تعلیم ته علاقمندي پیدا کړې ده، پوهنتونونو کې علاقمندي پیدا کړې، محصلین شته دي، دارالمعلمین وایي.
خلک وایي د ښځو د حقوقو او د عامه پوهونې نوم غنې دولتي او نا دولتي مؤسسې کار کوي، په همدې نوم له بیلابیلو دفترونو مرسته ترلاسه کوي، خو تر اوسه په هغه اندازه کار نه دی کړی لکه څومره چې مصارف کوي او یا هم یاد مؤسسې او دفترونه داوی کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
هم ده خبرونه ده نن ورځې په درو بجو تر خبرونه وروسته ما هیروي. خو اوس دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د حقیقت څه دی پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو په افغانستان کې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون له استازي پارت لبرټ سره مرکه کړې ده. د مرکه واورئ، ورپسې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مه هیروي.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اسما قاسم سلامل سلامونه نیکه هلی اومنی د حقیقت صدای د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سری میشتو سره صلیب د فدراسیون د استاذي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لاغمی په افغانستان کې د دغه ادارې د فعالیتونو او د چ پلاتونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونو څوي مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, Madam LaBerge, for giving us the opportunity of interview.
ډیر زیاته مننه کوم مېرمن لابرج چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړئ په افغانستان کې ستاسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ستاسو فعالیتونه پر کومو برخو متمرکز دي.
Well, actually, thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون د رول په اړه مو پوښتنه وکړه. زموږ لومړنۍ دنده د افغاني سری میاشتې د فعالیتونو له پرمختګ ملاتړ دی. د افغاني سری میاشتې ټولنه یو سیمه ایزه اداره او د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوالې ادارې یو برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسی لري، خو ستا ځینې سیمې چې هلته تلل ډېر خطرناک دي. خو د افغاني سری میاشتې ټولنه 4 سیمه ایزې ادارې لري او موږ د افغاني سری میاشتې د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سری میاشتې ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغې ادارې د سیستم پیاوړي کول دي.
Recently, we had some conflicts in
روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهدو. یو غټ ستونزه هلته د خلکو بې ځای کېدلو. تاسو له کوم سره څه ډول مرستې وکړي؟
Again, the mission of supporting the
جګړو له امله ځپل سیوی او بې ځای سیوی خلکو ملاتړ د سری میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوال کمیټې دنده ده. دواړې ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو در رسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سری میاشتې ټولنه په کندوز کې څنګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډیر سخت ول، نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچوو، خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بې ځای سیوه او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړو. نو کومو سیمو کې چې امنیت وو دا مرستې رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us some statistics that
آیا تاسو د دغه بې ځای سو کسانو د ارقام په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بې ځای سوي وو؟
I would think I don't have the latest numbers. I think
د بې ځای سوي په اړه روسي معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په کندوز کې د بې ځای سوي کسانو شمیر شاوخوا 1500 کورنیو ته رسیږي. زه دومره خبر یم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنیو سره مرستې سوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزې چې ملکیان ورسره د نامنۍ لاړ مخامخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوئ؟
I think my assessment of the situation is probably the same as
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه دا چې په ځینو سیمو کې ثبات نشته. موږ وضعیت ته له دې اړخه ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي موادو ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسی امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمېر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan. It means in the future.
یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت د ښه کېدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلې دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه سته خو حالات لا هم بې ثباته دي.
situation is still unstable, yes.
And based on reports that Afghanistan is one of the countries where...
د راپورونو له مخې افغانستان په نړۍ کې د بهرنیو خیریه مؤسسو د کارکوونکو لپاره تر ټولو نامنه هیواد دی. ساسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
But I mean, a general challenge, I mean, the Federation, as I described before, our main support is...
ستریستون زیدادی چې زموږ رول د افغاني سری میشتی ټولنې د کارونو څخه ملاتړ کول دي. د دوی خطر زموږ خطر دی. نو غټ خند هغو سیمو ته د مرستو رسول دي چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموږ فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نشته چې سیمو ته ولاړ شو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو، خو دا موږ له خپله کاره نه راګرځوي.
Need to be doing with the Afghan Red Crescent. We still come to the office and help them.
Is there any program of
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پرمخ ځئ؟
And it's part of understanding how the Red Cross Red Crescent movement functions. Okay.
لکه څنګه چې مې مخکې ویل، موږ له افغاني سری میاشتې سره کار کوو. هغوی د روغتیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د هغوی د فعالیتونو لپاره تخنیکي او مالي ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د هغوی د همغږۍ په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غرض د انجیوګانو د همغږۍ په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ د معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نورې موسسه څه کوي او په دې توګه خپلې مرستې همغږي کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ساسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته په کتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او دا مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دادی چې افغانستان بیا هم لاتر ته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای بیا هم اړتیا درلودله. نو زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې که څه هم د افغانستان مسئلې ته دوی اوس پام نه کوي، خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډېر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
یو
وار بیا ډېره زیاته مننه کوم میرمن لابرج چې ستاسو سره مو د مرکې فرصت راته برابر کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، تر اوسه به مو په ژوند کې څو ځله وینه اهدا کړې وي؟ که چاته مو وینه نه ده ورکړې نو ولې ډارېږئ؟
خو ما هیڅ وینه نه ورکړی، همدغه زه هم ډارېدم. مور مې هم راته ویله چې زوفونه کې آواز لاړ نه سي.
دوه کاله کېږي چار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم.
تقریبا چهار بار خون دادیم و حال هم حاضر است.
دوستانو، موږ مو په نننۍ تاندې څانګې کې د وینې د ورکړې د ګټو تر څنګ د ځینو ځوانانو له داسې ډلو خبروو چې غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي. د دغو ډلو نوم دی کلب 25 یا 25 ډله. که تاسې هم غواړئ د دې ډلو غړي واوسئ نو نننۍ خپرونه واورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، څو ورځې مخکې د شورا د مراسمو لپاره د چمتوالي په یوه غونډه کې د افغانستان د اهل تشیع عالمانو له خپلو خلکو وغوښتل چې د خپلې وینې د بې ځایه تویولو پر ځای د خپله دغه وینه ضرورتمندو یا اړو ناروغانو او ټپیانو ته ورکړي. په کابل کې د وینې مرکزي بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې دوی د دغو مراسمو په ترڅ کې د وینې د راټولولو لپاره خاص تدابیر نیولي دي، خو دوی دا اندېښنه هم څرګندوي د دې لپاره چې وینه تر یوه محدود وخته ساتل کېدای شي. نو ځکه ښایي دمه په دمه له خلکو وینه واخلي. ملګرو په کابل کې د وینې مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني خوښ دی چې اوس په افغانستان کې نورو ته د وینې ورکړې فرهنګ په عامېدو دی او د پخوا غوندې خلک د وینې په اهدا کولو ډار نه حس کوي.
پخوانې خلکو اشتراک ډېر کم و، له خلکو سره ویره موجوده وه چې ګویا د وینې ورکړه شاید د دوی صحت ته مضر وي. د شک دای نشته چې دا فرهنګ او دا کلچر او دا دود دستور الحمدلله په څو کلو کې ډېر ښه سوی دی. د کلیدي اشخاصو اشتراک په دې کمپاینونو کې و، د دوی اشتراک خلکو ته یو الګو نمونه ګرځي. خلکو هغه ویره چې وجود لري په دې اکله باندې له منځه وړي او جای ده چې د میډیا او نه خصوصا ستاسو رادیو نه ستاسو له برنامې نه د زړه له کومې نه مننه وکړم او چې دغه غږ او دغه کمپاین د افغانستان د خلکو ګوټ ګوټ ته کلی کلی تللی، هر فرد، هر خور او ورور ته رسوی.
روان هغه ځوان دی چې پخوا د وینې د ورکړې په اړه یو تشویش ورسره و او چاته یې وینه نه ورکوله، خو اوس ښاغلی روان وایي
پخوا ما هېڅ وینه نه ورکړی، همدغه زه هم ډارېدم. هغه ته ویل والا وینه ورکې، کېدای شي ضعیف سه، ناجوړه سه. مور مې هم راته ویله چې زوف ونه کې، یوازې لاړ نه سه، هېڅ کومه خبر هم نه وه، سه تشویش وټول.
ملګرو روان همداراز وایي چې نورو ته د وینې ورکړې د ګڼو روغتیایي ګټو تر څنګ رواني او مانوي ګټه هم ورسولې.
دا دوام ځل مې دی، اول ځل ما وینه ورکړو ډېر ښه احساس او صحت مې هم ډېر ښه دی، خو فشار مې جګېده او ښه احساس مې نه درلوده، جلد مې هم ښه نه و، رښتیا چربي مې هم ډېر و. اوس اول ځل چې ما وینه ورکړو بیا مې ورزش هم وکړو، ورسره وزن مې هم کم شو، فشار مې اوس نه جګېږي، سر مې درد نه کوي. پخوا ډېر خسته کېدم، اوس ډېر ښه احساس لرم. زما وینه ټیسټ کړو، دوه درې ټیسټونه هم ماته مفته، یعنی رایګانه ټیسټ و، هغه هم ښه و. زما د وینه ګروپ هم راته معلوم نه و، هغه هم راته معلوم شو. بیا راته یو کارت راکړو. ولا څومره چې زه پوهېږم رواني په احساس هغه وایي چې همیش که تاسو یعنی خفه یاستئ، لاړ شئ او بل چاته مرسته وکړئ، هغه تاسو دا ټول خفګان ختموي، یعنی تاسو ښه احساس کوئ. دا ډېر یو ښه احساس دی.
همزولو، په طبي نړۍ کې وینه داسې څه دي چې تر اوسه په مصنوعي ډول نه شي رامنځته کېدی، نو ځکه یو انسان له بل انسان څخه وینه اخیستلو ته اړ کېږي. لکه څنګه چې اوس ورو ورو په افغانستان کې اړو کسانو ته د وینې د ورکړې فرهنګ په عامېدو دی، یو بل څه چې تر اوسه په افغانستان کې بې زګنل کېږي هغه دا چې تر څو کوم څوک ناروغ نشي ډاکټر ته نه ورځي. د افغان سرې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمودزی وایي دوی د دې لپاره چې د ځوانانو له روغتیا خبر شي، کلب 25 یا د 25 ډلې په نوم یې څو ډلې جوړې کړې. د دغو ډلو د فعالیتونو په اړه ډاکټر محمودزی وایي
کلب 25 د دې نه هدف زموږ دا دی چې یو ځوان چې عمر یې د 18 لوړ شي، باید دوی په خپل عمر کې 25 ځلې خپل وینې اهدا کړي. هر نارینه کولای شي چې په کال کې 4 ځلې وینې اهدا کړي او هر زنانه کولای شي چې په کال کې 3 ځلې وینې اهدا کړي. زموږ لومړی هدف د دې پروګرام نه دا و چې موږ د ځوانانو د صحت ناګۍ پیدا کړو، نو د دې په خاطر باندې موږ خو ګڼل تر څو پورې په مکاتبو کې داسې پرونه جوړ کړو چې په هغه کې ځوانان داخل کړو، او هم وینه ورکړي بانکي خون ته، زمونږ بانکي خون غني شي، او هم د ځوانانو د صحت نمونګه کوي پیدا کو. په خپل کله چې دو وینه اهدا کوي، نو د دو وینه باندې هغه شپه کومینه چې دي هغه پیجرا کوي، لکه د ایچ آی وی په باره کې، د تور زیړی په باره کې، د سیفلس د پاره یا نور امراض د پاره. نو د دې صحت نه په خپل د ځوان پیږي چې زما کوم میکروب په وجود کې شته که نشته. ډېر زیات ځوانان لرو چې د خپل صحت نه اګی نه لري، چون د دې وس او توان نه لري چې خپل مینات اجرات.
د ډاکټر محمود زید معلوماتو لمخې د 25 ډلو لړۍ له 2008 کال راهیسې پیل شوې چې اوس مهال د افغانستان د څو ولایتونو په 115 خونځو کې فعال کلبونه یا ډلې لري او هر ډلې شل غړي لري. ښاغلی محمود زید دغه ډلو ځوانان د وینې ژوندۍ بانکونه بولي، ځکه چې
زمونږ ډیر زیات شاګردان دي چې حتی کله وینه ورکړې ده، دویم ځل باندې چې ورته مونږ خبر کړی دی چې تاسو راشئ وینه ورکړئ، نه دا چې په خپله یوازې حاضر وو، حتی فامیل ازه یې حاضر وو، پلار یې ځان سره وستی، مور یې ځان سره وستی، خویند یې ورونه یې ځان سره وستی، تر څو پورې ډېره وینه ورکړي. چون متاسفانه چې زمونږ مملکت یو غریب مملکت دی، نو مونږ نشو کولی چې ټول هغه رضاکاران چې آماده دي وینه ورکوي هغوی بانکي خون ته لاړ شي او خپله وینه روتین ډول باندې ورکړي یا دوامداره ډول باندې ورکړي. چون زمونږ د وینې بانکونه هغومره ظرفیت نه لري، نو په دې خاطر باندې مونږ دا خو ګڼله چې زمونږ دغه ځوانان چې رضاکاران دي باید د ژوندي بانک په شکل باندې په جامعه کې واوسیږي. هر وخت چې بانکي خون وینې ته ضرورت پیدا کوي، مونږ خپل ځوانانو ته کمپاین دایرو یا ځوانان راغوړو متضررینو یا آسیب پذیره خلکو ته خپله وینه اهدا کوي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاورې. دوستانو شریف بینا په کابل کې د 25 ډلې غړی دی چې تر اوسه یې څلور ځله خپل وینه ناروغانو، ټپیانو او نورو اړو کسانو ته ورکړي او غواړي په خپل ژوند کې 25 ځله وینه اهدا کړي.
تقریبا 4 بار خون دادیم و حال هم حاضر هستم که هر وقتی که
تر اوسه می څلور ځله وینه ورکړي. هر وخت چې بیا هم ضرورت پیدا شي زه به وینه ورکوم او که خیر وي 25 ځله به پوره کوم. یو واکسا به درته وکړم چې نه مې هېرېږي. موږ د کندوز د پیښې ټپیانو ته د مرستو او د وینې د راټولولو کمپاین کاوه. ښار کې وم، څو کارګر مې ولیدل چې موږ په عامه اصطلاح جوالي یا مزدورکار بولو. زما څخه یې پوښتنه وکړه چې څه کوې. ما ویل د کندوز د پیښې ټپیانو ته وینه ټولوو. نو باور وکړئ چې څلور کسه راسره روان شول، خپل کار یې پرېښود، له منډۍ راسره راغلل او وینه ورکړه. چې ما دلته کیسه وکړه نو ټول آفرین ور باندې ووایه.
او روان بیا هم هغه ځوان دی ملګرو چې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل وینه اهدا کوي او په دې فخر کوي چې د ده په وینه د یو چا زړه له درېدو ژغورل کېږي.
دوه کاله کېږي چهار شپږ میاشتې زه وینه ورکوم. وایي چې څوک چې وینه ورکوي خپل همنوی ژوند ژغوروي. دا زما دپاره افتخار دی چې زه وینه ورکوم او زما د وینې په سبب د چا ژوند ژغوره کېږي. او زه ډېر خوشحاله یم چې یو ماشین ما په وینه باندې ژوند پیدا کړی.
همزولو، افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په تلسمیا یا د وینې په سرطان اخته ناروغان لري او همداراز د میندو د مړینې کچه هم پکې لوړه ده چې هر کال ګڼې میندې د زیږون پر مهال د وینې د ضایع کېدو له کبله مري. نو دا د ځوانانو اهدا شوې وینه که یو خوا په تلسمیا ناروغۍ اخته کسانو او هغو میندو ته چې تازه ولادت کړی وي رسیږي، بل خوا د ځینو نورو ژوند هم ژغوري. بیا هم ډاکټر عطاءالله محمود زه
په مختلفو ساحو کې زموږ رضاکارانو وینه ورکړې د تلسمیا مریضانو ته، امیدوارو میندو ته چې هغوی وینې ته ضرورت لري، د خصوصا د عملیات په دوران کې یا په نارمل ډیلیوري کې چې کله یو مور وینې ته ضرورت لري زموږ رضاکاران ځي او هغو ته وینه اهدا کوي. همدارنګه په حوادثو کې لکه د شاه شهید حادثه شوله، د کندوز حادثه شوله، د جلال آباد حادثه وه چې زموږ رضاکارانو په ډېر غټ تعداد کې او په ډېر به احساساتي ډول باندې خپله وینه دغې زخمیانو ته او ټولو مریضانو ته رسول.
راځئ دوستانو د یوې مور ملالۍ د زړه غږ هم واورو چې 14 کلنه لور یې په تلسمیا ناروغۍ اخته ده. وجود یې هر میاشت وینه کموي او که په وخت وینه ور ونه رسیږي مري. خو نن ځکه خوشحاله وه چې لور ته یې یو ځوان د خپلو رګونو وینه ورکوله.
دې څلور نفره پیدا شو، د وینې چکړه بیا سر ونه خوړ. بیا د ورور موږ سره ډېر هغه وکړه چې خیر زه به وینه ورکړم. وویل ما ګروپ ورسره سر خوري. دا دیارلس کاله کې به دې ته زه وینه میاشت په میاشت میاشت کې هم نه پوره کېږي، خو اتلس ورځې بعد وینه ورته ورکوم.
اوس څومره خوشحاله یې چې وینه پیدا شوه؟
زه ډېره خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. ولې چې د ما د لور هغه په همدغه وینه باندې ده چې ژوند دی، چې دا وینه نه لور مې قرانه کرده د بند ځي. یو دانه ټول مسلمانان ته
دغه ځوان محمد ناصر و همزولو چې هم یې د یوې مور دعا واخیسته، هم یې د یو چا ژوند وژغوره او هم یې د ده په اصطلاح خدای خوشحاله کړ.
زه دلته د یو فورم ډکول دپاره راغلی وم، صحي فورم و. دوی سره مخ شوم، مور یې راته ویلې چې داسې مریضي لري او که څوک داسې فرش بلوډ او تازه وینه لري. دا یو انسان دوستي او انسانیت نه، یو انسان دوستي بلکې یو فریضه ده زمونږ چې مونږ باید ادا کو. ډیر خوشحاله یم، هم خدای خوشحال، هم دوی خوشحال. دوی هم به موږ ته دعا وکړي او دا ارسی دی. بالکل
د وینې د ورکړې فرهنګ عامول او د خپل هیواد مشکلات په خپل حلول د ځوانانو کار دی. ملګرو دغه خبره په کابل کې د وینې مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحمانی په خپل پیغام کې موږ تاسو ته کوي او وایي چې له کلب 25 یا 25 ډلې سره یو ځای شئ او ژوند وژغورئ.
په اکثریت هیوادونو کې کله چې دا فرهنګ رشد کړی دی پرمخ تللی او په اصطلاح د خلکو ستونزې حل شوي دي د ځوانانو اشتراک او موږ په کابل کې د سری میاشت سره په همغې سره یو پروګرام لري په نامه د کلب 25 کلب 25 هغه ځوانان دي چې دوی په خپل ټول ژوند کې په دې متحد دي چې 25 ځلې وینه ورکوي. نو زموږ ارزو دا ده چې ځوانان نه تا خود از راډیو چې موږ سره د راجستر سي د دوی اشتراک دوه مرستې کولی سي، یو داسې په خپل کور کورنۍ ټولنه او چېرته ژوند کې یو الګو کېدلی سي، یو نمونه کېدلی سي چې خلک نور هم دې ته هڅېږي چې وینه ورکوي. او د دې په څنګ کې لکه مخکې مې ویلې د خپلې د وینې په ورکړې سره د خپل یو همنامه ژوند ژغوري، د هغه هېوادوال چې د ژوند او د مرګ ترمنځ مبارزه کوي.
دوستانو په پای کې بیا هم د افغان سترې میاشتې ټولنې د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي پروژې عمومي مدیر ډاکټر عطا الله محمودزي ته غوږ دو چې وایي د دې پر ځای چې وینه مو له وجوده په غایطه موادو کې ضایع شي د یو چا ژوند پرې وژغورئ.
وینه ورکول کوم نقص نه لري. هر درې میاشتې وروسته نارینه کولی شي چې وینه ورکړي، یعنې په کال کې څلور ځلې، او هره مېرمنه کولی شي چې په کال کې درې ځلې خپله وینه ورکړي، یعنې هر څلور میاشتې وروسته. صحت ته ګټه زیاته لري او تاوان نه لري. نو د دې په ځای باندې چې وینه زمونږ آرډر یا خراب شي او د موادو غایطه سره بیرون ته ووځي، نو دا ښه ده چې د یو انسان ژوند وژغوري.
نو ملګرو، چې وینه په څو ورځو کې په خپله د انسان له وجوده وځي او د وینې ورکړه تاوان نه بلکې ګڼې روغتیایي، رواني او مانوي ګټې لري، ولې به څوک چاته نه ورکوي؟ ښه ده چې د ګڼو هغو ځوانانو په ډله کې موږ تاسې هم ورګډ شو چې وینه ورکوي او د نورو ژوند ژغوري. تاندې څانګې رانغاړو پر فیسبوک پیدا کړې دا خپرونه facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. ژوندی اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.